یتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد شیبر با شیداقای شیبر خوش آمدین.
فروخ صاحب ستړی مشه د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د څو میاشتو په موده کې د څه باندې درې لکه کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو چې د مهاجرت نړیوال سازمان اندېښنه ورته ښکاره کړې. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال ولی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه رات کړل. سبا به د افغانستان او بنګلادیش ته کرکټ ملي ټیمونه د شلو ورونو لوبه وکړي، او د امریکا ولسمشر به لس ورځې وروسته د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال ولی وایي که څه هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یوه ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراگنده در
ولسوالی اندر، په اندړو او اجرستان ولسوالیو کې خال جګړې روانې دي. یوازې د ناوی ولسوالی له څو کلونو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده، خو نور یوه ولسوالی هم د مخالفانو په لاس کې نه دي. د غزنی له اندړ، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په وروستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی تر ایتم شوی و ژوندی پیدا شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې لا درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی، او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دي ویل شوي چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1990 میلادي کلونو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو لسو کلونو کې د شوروي اتحاد 125 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلو وره کرکټ د دریو سیالیو دا لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیو ګاندي په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم موږ ته ځکه اړین دي چې موږ باید په ډسمبر تر د دې کال تر اخره ډسمبر تر 1 تاریخ پورې باید موږ په اته غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو، تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوریز نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لاره ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو د دې سیالیو لپاره د تیاری په خاطر 24 ورځې په هند کې تمرین کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل، او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته وړاندې شوی دی، خو ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لوري وررسېدلی لیک یې لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1 نیټه متحد ایالتونو ته ولاړ. دی په وروستیو 2 کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډانلډ ټرمپ او کیم جونګ اون د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ثواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بل لور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ، او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړو څخه لاسو د کویت د پریکرلیک په تایید رای ورکړي. څلور ممتنې رای وکارولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی د پریکرلیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلې چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د غزې پر پوله تر 115 ډېر فلسطینیان وژل شوي او په زرګونو نور د اسرائیلي پوځیانو د ډزو پر مهال ژوبل شوي دي. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع کوي او اسرائیل حماس ملامته کړی دی چې د اعتراضونو په سیوري کې د اسرائیل پر خاوره بریدونه کوي. او روسي خبر دا چې د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارټمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک افینیو سیمه کې دا اپارټمان د خوب شپښخونی او څلور تشنابونه لري. د دې اپارټمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران په نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونیست رژیم لوی مشر جوزف ټیټو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. اسدی رډو په منځني چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنې دوه یا سوال کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د کابل شهر د امنیت په اړه د افغانستان لپخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سر شغیدلی یو.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي، نیولی دی او پیپوی گیم چې ته باید وکړې ولی نه عمل کیږي، یو اندازې پورې غفلت دی.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د سولې د حل زلو په اړه اوریدل شي. په هلمند کې مهاجر زندانیان را شغولي چې افغان ځواکونو د پنځشنبه په ماښام په کجکی ولسوالۍ کې له طالبانو څخه خوشی کړل.
ولو ټکول را سره وکړو نوکان یې داسې راشنه کړو چې ولاسونه متر دا وسنه سم په لای ګرد مرغړی مرغړی
ول سخت دا و چې بنديان ته به مثال زنجیر په پښو کې مرچولې عمر کله او کله چې بشپره داخلي دله لاسونه به هم دواړه وروتل.
اساجی رډو تاسو سره رسیدلې سم سنل ول او د غړیا چر تفری پروګرام لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روسیو میاشتو کې تر 3 لک ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستنه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو امنیت ته ګواښته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو هم درز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستنه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 15 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 15 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بې اسنادو افغانان د پاکستانه بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواده په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیې حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته سول کېږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤل نه دی او ډیر وګړي فقر ځپلې دي. 10% بیرته ستنې شوي کورنۍ بیرنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنۍ سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوي یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوي دي. همدارس په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د می میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي.
متاسفانه
د چند وخت اخیر رقم بیجوشته ها بسیار. سید حسین علمی بلخی ویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځای شوی دي. سش کال د وچکالۍ لامل ډیر وګړي بې ځای شو او د امنیت خرابیدل هم د خلکو د بې ځای کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په ورستیو کې 1,000,000 یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسون تیر کال 385 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ و چې اروپایي هیوادونو ته ورتښتیدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په کابل کې د کورنیو چارو پروفیسرات د شوی بریت د هر اړخیزو تحقیقاتو شمنه وکړه. په دې حمله کې چې تیرونی د چهارشنبه په ورځ وشوه، اته بریت کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلي کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخباراتي دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور، کوڅه په کوڅه، ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده، ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي، یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي، نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي، نیولیم دي او پی پویګیم چې څه باید وکړي، ولې نه عملي کیږي. یو اندازې پورې دغه د پوهستره غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جذب کړو چې همکاري وکړي، او دا همکاري په داسې صورت کې کیدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي، مولا امام له لارې، د وکیلو ګزار له لارې، د منطقې د مشرانو له لارې، په هر کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو، دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند، د سرای خاوند، دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل، څوک شته، څوک مشکوک دی، څوک ښه سړی، څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده، ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي، څوک څه کار کوي، او په همداره کونسل خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري، تر شک لاندې دي، بیګانه خلک دي، دستې د راپور ورکړي.
څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي، هم د کابل د چهارشنبه د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي، څه کول په کار دی؟
فعال کش، فعال امنیت، د هر ساحې د خلکو پیژندل، د مشکوکو خلکو تعقیبول، او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي، راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي، فوري د غي نیول، تلاشي کول، تحقیق کول.
جنرال شیر محمد کریمی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
روزګان ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکي لغلا او شکو شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ګران بیه موټر د غلو له ویرې په ښار کې نشي چلولی. زموږ خبریال شریف الله شرافت موضوع له امنیه قمنداني سره هم په دې راپور کې شریکه کړې.
دا د ترینکوټ ښار دی، کوم چې نسبت د نورو ولایتونو ښارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیه او څلور جاګې لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولای، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غله ترې اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک وشتل کېږي او موټر ځنې اخیستل کېږي. معنا شمرتر شمر سیکل دې شه د کونس راسته چې په زور سن خپل کړي
چې امر ور دا خبر استه خلک سره وسایل موټر غلا کیږي شاریان ډیر اندیشمن کړي دې خبر نو دا سي پاتہ کې اتمن یو او دوی غلا کیږي خلک وایي چې نن پلان کې سب موټر واکسي پلان کې سي نمبر سیکل واکسي
نو کور کې د چاو خلل په مال مو ژغونه تر غوژوس ول کل چروتو په زور سره دی غریب سړي سم موټر واسطي چاغ ډیر په جوړ کې مرتکولې تخم د سر په وړاندې دا خو څه واسط
ولا به خډیر سوي په دغه اول په دغه روزه کې دوه درې موټر غلا سوي
دی وايي په شار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بیکاری ده او بل هم د امنیتي مسولینو کمزوري مدیریت دی
دا چې د هرڅه چې څوک مجبورې سکی څوک وروره دا چې کارونه کوي اگر ته مجبورې سکی چې کار کې سب نست غریب نست ورو روزانه نه پیدا کیږي
اوس دا چې د روزګان شار ډیر مسیره شار دی یو څلور چوک دی دولت ته ډیر شرم ځای دی چې دغه څلور چوک هم د امنیت کې نسره وسلی او په دغه لند ساحه کې هم شاریان ډیر په فریاد دي او د دې څخه مشران خلک دی
دغه چاري اوس د ترنکوټ شاریان اندیشمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي
او سل په سل کې بیرې په خدای ته دغه ځای رواني مر درغه ساته په مر سره وام نه چې څو مر دغه څه کړه خو رواني جو بازار
نو زه خپل هم تو شاریان دا اندیشمن کړي دي خبرې چې ورور د حکومت سره دغه یو ارزو لري چې د شاریان امنیت ونیسي او د غلو مخنیوي وکړي
د ورزګان ولایت د امنی کمانډاني مسولین هم د خلکو یادي خبرې خوای چې پولیس له شاره بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوی د امنی کمانډانی جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل
مو خو د مو معلومات خو دغه دي چې په خپل ترنکوټ په شهر کې بیا د کمانډانی مطابق د تشکیل مو حوزې له کندکونه له امنیتي بیا ریاست امنیتي ځانګړي دا د دې د کارمندان په شمول باندې چې د موږ په دې کې دی هغه د کلی په دغه حالت کې روان شي د دې خبراتات به تر کومه مدي په شارجه پرېږدي نو په سپورت دې د خالګان چې پرسونل مثال وو تر په تر په کمر باندې کې مصرف پدې دی دلته
پاترنکوټ شار کې غلپ پرداس محل خلګو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه شار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکی خلګو ډیر دي ځکه دغه شار لکیرو شاوخوا دوه کلن رئیس وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړي ځکه د پولیس او دولتي کسان لپاره دغه شار یو ځنۍ د ملي ځای دی شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان ازادي رادیو
د افغانستان امنیتي وضعیت او د سولې حالو زلوته نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې کتنه کړي دغه چاپی خبرونه سفی الله سنگزیل وستي لده په وور
د لانګوار ژورنال خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لسکسیزي مسؤل ډلې عکس خپور کړی ده د عکس هغه بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دفترونو برید وکړ خبرونه لدې برید وروسته په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سرګندونو ته اشاره کړې ده په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د په باور د حمله د طالبانو او حقانی شبکې و خو ویل اړه د معلوماتو په چړلو بوخت ده د دې مقالې لیکوال د هم ویل چې کچیرته د بریدګرو اصلي عکس وي چړنې ناسمې دي او د لیکوال په باور د برید د ابوبکر البغدادي په لویانو کړه بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ده اخو د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې پورې له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې په کورونی چارو وزارت د چهارشنبه ورځ د برید پاړه ویل د پیخي د څنګهوالي سپیناوي روان ده برمک زیاته کړه دا باید او پلټل شي چې د بریدګرو موټر لکوم لارو راغلي آیا د کابل په خار کې دنن په شخصي کورونو کې چې ترګستان پکې ساتل شي او ساتل کیږي یا تر وتلی او یا لبیلابلو لارو خار ته دنن شوي اخو د کابل امنیه قومندان جنرال داوود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي د جنس ډیفنس آنلاین خبرونه په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د ورستۍ حمله په اړه لیکل دي د مقاله عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وای څباندي او یا طالب مشران په افغانستان کې په کارا بریدونو کې وژل شوې دي په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې تر سره شوې دي جنس ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 ورستۍ کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لوی ضربه و نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ورسته سرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو لپټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همدارز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرنی حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28 طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته لدې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور زر در افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
د سوریې ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریې څخه دی ووسی. بشار الاسد خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوځونو ترمنځ کړکېچ زیات شي. د سوریه ولسمشر ټینګار کړی چې د کوردانو په مشه د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده. د اسد رژیم چې ایران، روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو زیاتې سیمې ولیدې. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه ژر ونوځي، د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکېچ لا پسې زیات شي. اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډې ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمه په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکره ته تیار دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورمه برخه کنټرول لري. خو بشار الاسد وویل د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی. د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې وازنی ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه یوازنی چلن زور ته مخه کول دي.
بشار الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې خپل تجربه درس واخلي، ځکه د په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداري د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر اولې دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزي وویل په سوریه کې شکل لوري باید پوسی چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یو بده پالیسی وي. د بشار الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران، د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په روسیې میاشت کې توانېدلې له داعش او د کوردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشار الاسد د روسیې راشا ټوډې ټلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخلې پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په وکلانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15,000 کسان وژل شوي او 5 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاکاران سته چې د سوریې قواو ته سلا مشوره ورکوي. هغه د می د لسمې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان په نتیجه کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي او یو ایرانی هم پکې نو شامل. اسرائیل ادعا کړی و چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سره ډله وی لا اپریل میاشت راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې آتش پیته ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل شوي دي.
په نړۍ کې تر ټولو ګران بای شار کوم یو دی چې هر څه پکې ګران دي او کوم شار ارزان بای دی؟ البته پایتختونه مې مطلب دی وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو اوس د امریکا د جمهور رئیس څرګندونه، ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان پر خپل ځای دی. ډونالد ترامپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته د سرګندونی وکړې. د سپین ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لوري یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شو. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرس وویل چې ټرمپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلی دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ورغلی وو. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو دوو لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ټرمپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د رواني کتنې په اړه خبري اعلان ته وویل.
The conditions are putting President Trump and Chairman
Kim. دا کتنې لپاره شرایط چې پرېس ټرمپ او مشر کیم دا سیمه وخت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای شي. موږ په تیرو دوه او یا ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنځمبه پر ورځ د شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د سر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ او ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو دوه یا دریو کتنو کې پرمختګ ونشي. خو ویل چې بل اخر به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانی په بشپړ ډول له اتمي وسلو پاک شي او په مقابل کې به یې پر پیونګ یانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په یوې نوې څېړنې کې ویل شوي چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیا او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو له ارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې دا هم څرګنده شوي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو وس لري. صالح محمد صالح نور معلومات درکوي.
د نړۍ د اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولس ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډیر ګران تمامېږي. خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد ادریس له فاریاب څخه پر استولې سمس کې لیکي طالبان او حکومت د ملکیانو مرجوب لته پاملرنه نه کوي. محمد قاسم زواک له هلمند پښتنه لري چې د افغانستان د کرکټ لوبه سبا له بنگلاديش سره په څو بجو ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیل شي. عبدالواحد متحقق له لوګر هم د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه پښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ درې لوبې له بنگلاديش سره دي، د شلو ورونو لوبې دي. له هغه وروسته د جون په 14 نن د جون 2 ده، له هند سره د افغانستان د کرکټ ټیسټ میچ لوبه ده، 15 لوبه. محمد انور محزون له خواجه گوهر څخه دي کې ولې ازادي راډیو دا اوریدونکو د غشتنه نه پرځای کوي چې سمسونو ته ډیر وخت ورکړي. د راډیو خپل پالیسی ده، پالیسی ده چې نور مطالب هم لرو د راډیو، نو د همدې لپاره شای د راډیو مشان دا غوړه غني چې سمسته هم دومره وخت ورکړي. اتنی می پجې شوې لاند خبرونه. د غزنی مرستيال ولی وای کسان مجلسان جغتو امندړ ولسوالی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو هغه راپورونه سم نه دي چې دا ولسوالی د وسلوال مخالفانو تر محاصره لاندې دي. د روسي د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې و او دی ترایتم شوی و، ژوندی موندل شوی او روسي رسنۍ وایي چې دی هڅه کوي چې بیرته روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هند کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بلور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو تاریخي اپارتمان په 2.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېده. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار 19 سفري پروګرام درو او همداراس به تاسو دا واوري چې په هلمند کې اکثر کاروانګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي، خو مخکې تر دې چې د هلمند د کوکنارو په اړه مطلب وړاندې کړو، د هلمند د زندانیانو حال اخلو. د طالبانو له زندان څخه خوشی شوي کسان کیسې کوي. د پنځشنبې په ماښام افغان ځانګړي ځواکونو د هلمند د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو له زندان 115 تنه چې 15 ښځې را خوشی کړل. په 215 میوان قولي اردو کې د خنجر په نوم د ځانګړي ځواکونو مسولان وای زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه درلودي ساتل کېدل. طالبانو د افغان ځواکونو د دغو عملیاتو په عکس العمل کې ویلي دي چې خوشی سوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې ول. له هلمند څخه خبريال الیاس تایی له نور تفصیل سره.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږته لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشاله خو حیران ښکاریم. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر خوش کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي 6 میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې. یو دا چې دی زنداني ساتي اما په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله. او بل سخته دا و چې بندیانو ته به مثال زنجیر په پښو کې مراچولې عمر کله او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتلل. عمر داسې و چې بعضي بندیانو چې دغه د وړو کې دورې څخه مثال د 12 کالو آتا د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیدل چې بيخي پر لکړه باندې تلل.
د کجې کې ولسوالۍ د سور کاریز د دی بابا په کلی کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه دره خوش سو کسانو په ډله کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننه وتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې تر کجکی یوړه او زنداني کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولته سلام سمیکارت لراس څه سخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کواس مورته ونی ورسره کول او ټکول را سره وکړو کان داس راشتنه کړو شي ولاسنه متر داوس نه سم پټلې ګرد مرغړی مرغړی سو ولک زوري کرا زایت په د سلام سمیکارت مناسب څه داسکر سره خبري کواس مورته مش پاس کرنې خبر زما بعد نه وړو نه دی غم دواړه پیران کړي ول دا به ایران ته نه دی تللی داتلې دي چارواکو ته مور ورته ول نه دی تللی ولته دالت بار ناری نه پلاس نه ورتل سره غرمه او مش خپل پکور کې بده و بلاره له ترګریوانو را کښول په سلور نه پراله ته والو یا ټکول غالي را باندې سری کړ برته د لوکسل ډکنی ته راښول بار به هیڅ مش ډیر چیغواله بدالې وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیرته په سټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکان را باندې نیول ول کزور کړه زای تاسو به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکه لا مر دا خبره نه منو نه مو ماسکره ته مش خبر ورکړي
د وسلوالو طالبانو ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحسي کسان ټول مجرمین بللې دي احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوشحسي کسان درونه ویتنه دي چې قاتلین غله او پنشروج دي کسان پکې شامل دي د کجکی د زمینداور بلش جنو سیدون کې حالمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشحسي دوی کله چې شپږ میاشتې وړاندې بارنوي ځواکونو د یو شمیر کاچاکبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیول او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچول
مشکل زمي اچي کې چې باندې یعنی کړی د روژې میاشت مش په جمع ده نو سه باندې یعنی کړی ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناخت خل په لشکرګا کې یا په کابل کې دي غش غټ واکونه عرب لا چافه بدل ته خود دي ډیر کا شاکبران جز مو فوتن کې دغه دی ول دا موږ د کاشه تایری د ونه د تاسو آل ورکوي تاسو د یو کور دلته تاسو ور سره همکار یاست په ډیر ځلم په ډیر دغه گیر کړلو گرفتار کړل بره په نورو هم تلاشي کولې په نورو داس ډکنی ته به ورغورځول بره به داس په کپړ مخ پرتیو د لوکسل دغه داتنګ ټیکنی به وي مالا کار کوم کوم چی غولې کار سم کول بالا اس پک سکم لانه خنده یو دغه لایله وکول مرتبه ته بس سی وسته سی مرخ خراب دی
په 215 میوان کلوردو کې د خاص عملیاتو د اپراسون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رات کړ چې د امریکایي اسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړی دي هغه د رسنیو سره په خبرو کې ول د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکو هم بجلی او ګڼ شمیر چاودیدونکو توکي لمنځه وړي دي
دشمنان قسم خورده کې نه صلح قبول لري نه قانون او نه دولت او نه هیڅ چیز در عملیات خندق اعلان کردن تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیشتر مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخ سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري دا پروان میلادی کال کې څومزل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمیر ملکی او نظامی کسان را خوشی کوي او کورنوی ته سپاري په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو غسرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر سی وي محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند
په هلمند کې تم کې شو په دغه ولایت کې ډیری کروندګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي له دغو کروندګرو څخه یو وایي له دې کبله چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کر د له منځه وړلو کمپاین عملي نه شو دوی کولی شي تر څلورو فصلونو پورې کوکنار وکړي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤولان ناامني او د نړیوالو متحدانو لخوا د بودیجې کمښت د دې کمپاین د نه عملي کېدو عمده لاملونه یادوي خو طالب سرچینه وای په نشوهلو لمزکو د اوشتر ټولولو او حتی د تریاکو په انتقال کې برخه لري ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور لري
لدی سره چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو کمپاین ونسو کروندګر وتفادنیدل په دغه ولایت کې د کوکنارو تر یو زیات فصلونه وکړي او وسلوال طالبان هم له دې لارې زیات اواید ترلاسه کړي لدغه کروندګرو څخه یو کاس چې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اوسي او د امنیتي دلایلو له کبله یې نسو کولای خپل نوموشي ازادي رادیو ته ویل د کوکنارو په لومړي فصل کې چې په دې ورستوي کې پای ته ورسید پر اته تجربه مځکه یې کوکنار کړلی وو د دغه کروندګر په وینا له دې سره چې د کوکنارو د کار ټول زیار د ده پر اوږو دی خو دی د خپل مځکې د حاصلاتو یوازینی څښتن نه و بلکې وسلوالو طالبانو له هر جریب مځکې څخه چې پکښې کوکنار کرل کیږي له درو څخه تر څلورو خوردو کوکنار د اوشر په توګه واخیستل د زیاته کړه چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کار له طریقه طالبانو ډیر عاید درلود د ویل
کبه تاریخ سم کبه خراب کبه تسوي کبه بدوي
که بتاره ماشان دوری دلور که بجنه دلور تا بدری سره تاریخ دلور سره تاریخ و تاس نن ورکو بهر لاری چو په دې کال د تاریخ د نتیجه نه د دې ته ډیره ګټه ورسېدل هم که د پلان نه دوه نه نشګور وړې نو دوه خپل پر خیالان وړې د په خورورو خورورو یا تعداد چې تنو تنو لا دوی ته ورسېدل ډېر ځکه یو خو دوی دغه دوه درې سره پر جریب باندې څلور سره دا پر جریب باندې ټولې تر ولاړې وي د دې پر سر باندې هر سهار یو طالب راځي چند اخې د خدای او خدای واسطه وي د مجاهدین تر کومکو کې یو ورنه کې نور څه پر ځای اتمنه غواړي او بل که یو طالب براله هم دی او خدای واسطه درته وغوښته وه طریقې تاریخ په لږو کښې به ډېره درته وی وړم بیا به بل طالب دستب ته راله دا تار تار به درې څلور طالبانو د هغه وړل درڅخه او پر اخره ورځ چې به لسم ورځ را ورسېدل خپل د دغه حساب به دې مرکۍ پرچه در راوړه درته ول که نه تر کومک وکړي
په هلمند ولایت کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو سږ کال په هر جریب مځکه کې له درو تر څلورو خوردو اوشر ټاکلی دی. دغې سرچینې خپل نوم ځکه ونښود چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري، خو ویې ویل چې په هلمند کې طالبان نه یوازې له مځکو اوشر ټولوي، بلکې په ډیری برخو کې د مځکې له څښتن سره په نیش وهلو کې مرسته کوي. د هلمند کروانګر وایي وروسته له هغه چې طالبانو ته یې له خپلې مځکې اوشر او زکات ورکړ، تر اووه کیلو کم کوکنار ورته پاتې سول چې هغه هم په ډېره کمه بیه ورخرڅ سول. د ده په وینا پخوا به څلور نیم کیلو کوکنار چې په هلمند کې ورته یو من ویل کېږي په یو لک پاکستاني کلدارو پلورل کېده، خو اوس چې د کوکنارو قرض زیات سوی په هلمند کې د هر من بیه 25,000 کلدارو ته رسېدلې ده. کله چې مو په هلمند کې له دې کروانګر څخه د کوکنارو د پیر په اړه پوښتنه وکړه، د
دوری خود د طالبان سره دا کچکبر ته ګرځي ورسره دغه تاریخ جنرانی سي داسې یو نفر نه دی ناست نه دوه نفر ناست دی په فلهاو کسان ناست دي مشرانو ورته ولاړ دي په خرورو خرورو ورته پرته دي د هلمند څخه د بارانچې د هلمند بارانچې ولسوالۍ د دې د بارانچې ولسوالۍ کښې دوری خپله ځای پر ځای کېږي هم دغه ځای څخه بیا پاکستان ته اوړي خپله د بارانچه د پاکستان سره سرحد لري نو پر هغه لاره باندې بیا دوی تقسیمېږي بیا نو ځي بارانچه د خوا څخه نیمروز ته اوړي نیمروز خپله د افغانستان یو ولایت دی چې هغه ولایت د ایران سره سرحد لري دوری خپله ایران ته اوړي او همداسې نور ځینې هېوادونه نور دي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د تریاکو د بیې د کمیدو خبره تایید کړه او وی ویل چې په هلمند کې د هیروینو د تولید او پروسس پر فابریکه د بهرنیو ځواکونو بمباري په دې ولایت کې د تریاکو د بیې د کمیدو لامل سوه. ښاغلی افغان وایي
په د اخر کې چې د خارجانو دلته د دې اډې د روسونو د تریاکو د دې فابریکې بمبار کړلې په دغه باندې دا شنم ویل کېدله چې ګواکې دوی هلته مارکیټ ډک شو نور باید دلته د تریاکو نرخ را ټیټ شي. واقعی هم دغه شن و چې مخ د تریاکو یو من په یو لک پاکستانیو کلدار باندې خرڅېدی ولی اوس هغه یو من تریاک په 25,000 پاکستانیو کلدار خرڅېږي، یعنی درې برابره یې خپل نرخ د هغه بمباریو سره د لاسه ورکړی دی.
په افغانستان کې ډیره د امریکا نظامي ځواکونو چارواکو د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند، فراه او نیمروز کې د مخدره موادو د تولید د لسګونو فابریکو د تخریب خبر ورکړ. جیمز هکر په افغانستان کې د امریکایي قواو یو لوړ پوړی قمندان دی چې هغه مهال یې ویلي و د طالبانو د تمویل منابع به قطع کړي چې د دې ډلې فعالیت کم سي. د هلمند کروندګر چې پر خپله اته جریبه مځکه یې کوکنار کرلي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د یوه کال پر مهال په هلمند کې کروندګر څلور فصله کوکنار کړي چې اوس مهال د کوکنارو د کر دوهم فصل په دغه ولایت کې دوام لري او تر اختر وروسته به دریم فصل پیل سي. د دغه کروندګر په وینا په خپله هم په راتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کر دوهم فصل پیلوي. د کوکنارو د کر ښه حاصلات په اوبو پورې تړاو لري او په هغو سیمو کې چې بارانونه ډېر وي د کوکنارو کر ښه حاصلات لري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر په ګډه سروې کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په شلمه نیټه خپره سوه راغلی چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 9,000 ټنه تریاک تولید سوي. په افغانستان کې د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مارک کولهون ویلي چې په 2018 کال کې 328,000 هکټاره مځکه کوکنار کرل سوي و چې د 2016 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي د روان کال دې ته ورته سروې به په اګست میاشت کې بشپړه سي او په سپتمبر میاشت کې به خپره سي. لدې سره چې د سش کال سروې تر اوسه نه ده بشپړه سوې، ښاغلی احمدي د دغه وزارت د موندنو پر اساس وایي احتمال نسته چې په هلمند کې د کوکنارو کار کم سوی وي.
سش کال د هغو اکسونو پر اساس چې له سټلایټ څخه زموږ لاسته راغلي د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی، خو په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه هلمند کې د کوکنارو په کار کې د دومره کموالی نښه نه لیدل کېږي. حتی په 2019 کال کې سوې سروې ښیي چې په هلمند ولایت کې پر 85% کرنیز ځمکه کوکنار کرل سوي وه، او هیڅ کله نه و چې د کوکنارو له کاره پاک وي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې رئیس د دې دلیل چې ولې د کوکنارو د منځه وړلو کمپاین په هلمند ولایت کې سش کال نه دی عملي سوی داسې یاد کړ.
په لومړي سر کې امنیتي وضعیت د دې لامل سو چې په هلمند کې د کوکنارو کروندو د له منځه وړلو کمپاین عملي نه سو، ځکه د هلمند ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دویم قدم کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا سفارت ژمنه کړې وه چې د هر هکټر مځکې د پاکولو په بدل کې به 250 امریکایي ډالره کروندګرو ته ورکول کېږي. پر خپل وخت دغه پیسې ورنه کړل سوې چې د پیسو یوه برخه د ولایت بودیجې ته ولاړ سي او استفاده ورڅخه وسي. همدغه علتونه و چې په هلمند کې د کوکنارو کر له منځه یو نه وړل سو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال د 2018 کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو د سروې اعلانولو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد ځواکونه د مخدره موادو قاچاق وړونکو ته له کاله له 3 څخه تر 5 میلیونو ډالرو پورې ضربه رسوي. په هلمند کې د طالبانو سرچینه ادعا کوي چې د مارجې او ګریشک ولسوالیو چې تر یوه حده د دولت په کنټرول کې دي، کروندګر افغان امنیتي ځواکونو ته باج ورکوي. که څه هم د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب سرچینې دا ادعا رد کړه، خو وی منل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سش کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه
مبارزه دې شان کړې ده چې د تبلیغاتو د لاره مبارزه کړې ده. یو خلکو چې ویلي دي که هر چا تاریخ وکړل موږ راګیر کې بیا موږ قانون باندې عملي کوو، د قانون څخه بیا هیڅوک خلاصېدلای نه شي. اما د تیرو کلو په څیر مبارزه څنګه ورسره کړې، لکه دوی چې به تر پلان دلته کمپاین جوړ کړي، د کمپاین لپاره به د پرسونل د وسو پرسونل دا به موجودو د مواد مخدر ټولی دا به وټکران بیا بیول عمل بیا د خلکو تاریخ ماتول سش کال
په هلمند کې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د راټولولو وروسته قاچاق وړونکي د طالبانو په مرسته ټول تریاک برامچی سیمې ته انتقالوي. د دې سرچینې په وینا له هر موټر سره چې پکښې تریاک انتقالیږي، دوه طالبان د امنیت لپاره ځي او له برامچی څخه قاچاق وړونکي تریاک پاکستان ته وړي. د دې سرچینې په وینا هر ورځ له هلمند برامچی ته شاوخوا 15,000 کیلوګرامه تریاک انتقالیږي. دغه طالب سرچینې وویل مخدره مواد د نیمروز او فرا له لارې ایران ته انتقالیږي. فرا په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو شاهده وه چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا وتنبول سول. له بلې خوا په هلمند کې د طالبانو سرچینه وایي وسلوال طالبان نه یوازې په اوشر کې راټول کړي کوکنار پر قاچاق وړونکو خرڅوي، بلکې تر برامچی سیمې پورې د امنیت لپاره د کوکنارو د انتقال په خاطر له قاچاق وړونکو پیسې هم اخلي او د هیروینو د تولید له کارخانو د ټیکس په نوم هم پیسې اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا واقعا د طالبانو د جګړې ماشین د کوکنارو له کاره په لاسته راغلیو عوایدو پر مخ روان دی؟ د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدی یې په ځواب کې داسې وایي:
ما مجموعی ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1
تا افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو ارزش شاوخوا له 3 تر 4 میلیارد ډالرو محاسبه شوی، چې د مخدره موادو احتمالي صادرات 6.5 میلیارد ډالر وو. د داخلي استفادې ارزش د هغو کسانو لخوا چې په مخدره موادو روږد دي 93 میلیونه ډالر وو. پر کرنیز ځمکه د تریاکو ارزښت یعنی هغه چې کروندګرو خپله کړې 1.4 میلیارد ډالر او له کرلو تا
تر سره هدا پوری د وړلو پر مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق ارزښت له 2.5 څخه تر 4.5 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. او په دې کې قاچاق وړونکي د دولت وسلوال مخالفان او طالبان ټول شامل دي.
په هلمند کې یو شمیر کروندګر وایي نا امنی د دې ولایت پر پراخو سیمو د دولت د کنټرول نشټوالی د مالی خدماتو کمای چې د حکومت لخوا کروندګرو ته ورکول کیږي له هغو لاملونو څخه دي چې هلمند هیڅ کله د کوکنارو لپاره پاک نسو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام. خدای مو روژی قبولی او حوصله زیادی کرا. زین خلق پر روژا کی دا سی ورخطا وی چه تا بوای تر بل کالا اینی سی. هم دا ورخطا او جو بل خلق آن پا سهار که هم پی نشی تک یا کولای او ریگ دی. د خبراوني په پایل کې هغه لیکونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلی او فیلسوف صاحب چقمقي ځواب وایي. فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلو
وایم راوی اخلم مورته ګوره.
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی و نامعلوم زائر علی ګلاده اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوز راغلیم څور سره وکړم.
وعلیکم سلام. ودی نوول چې د پیغلی پیکی جانې د موبایل نمبر څه ده؟
نمبر یې څه کوي فیلسوف صاحب؟
هیڅ هم پیکی ته به دا وایم چې لومړی خودی د موبایل نمبر ما ته راولیږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم. نطاق پیکی ډیره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي. همدغه مې د عاشقې لپاره ښه مناسبه جلۍ ده. ځان بهلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم.
فیلسوف صاحب څه مو ویل؟
نه نه هسې یو څه را په زړه شول. ښه نو کوم بل لیک راواخله؟
ښه صاحب دغه بل لیک ازرخان لازرخیل رالیږلی دی او وایي چې د نجونو له ډیرو میسجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم که د حل کومه لاره راوښیئ.
ښه د ده او د پیکې ستونزه سره ورته نه ده؟
ده فیلسوف صاحب ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولیږي؟
نه 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 عجت نشته. داسې چل دې وکړي چې آزاد خان د خپل موبایل له پیکۍ سره بدل کړي. هغه به د هلکانو له غمه بېغمه شي او دی به د نجونو.
څومره ښه اسانه او مناسبه لاره مو ور وښوده.
بل لیک راواخله.
دغه بل لیک روزهګل له تور بازاره رالیږلی او له ګرانۍ سر ټکوي.
روزهګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي. څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي. ماغزه؟
فیلسوف صاحب که رښتیا ووایم نو اوس یې د خلکو ماغزه خورولی دي. نور به یې نو څومره خوروي؟
ګوره نطاقې دا د پټي سر دی او پټی بیرته سورور دی. دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې.
اغیروجی ته هم نګوري په نور هوادونو کې پروژه کې شایان ارزانیږي خودل ته قیمته کیږي. حکومت مخه نه نیسی.
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي؟ او پاتش وا د نور هوادونو خبره هغه خو نو هیڅ ادوامه ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک دال نون واوره لیږلی او وایي چې یو زوی مې دی او موږ غواړو چې کوژده ورته وکړو. خدای نادان کلک دی چې کوژده نه کوم. غټ موبایل راته واخله څنګه وکړم؟
زوی ډیره ښه خبره ورته کوي. د زوی خبره دې ومني.
ولی
خو چې موبایل ورته واخلی زوی به په څو ورځو کې په خپل زړه ګلاله واده وکړي.
هغه ولی
هغه ځکه چې که څو عاشقانه مسیجونه انجونو ته ولیږل نو انجونې به پې مین شي، او چې انجونې مین شوې نو واده په خپله جوړیږي.
بدلی
مال غلری
پروژه کی لدری کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسوڅخه
کروجی په سیوا غستې درې کارا کاوا
لخل ګلری ګرځا ویده کیگا او یا هم د خو خوړو خیال پلاوا
پروژه کې دی د دریو خزو خدای پاک مال شي
د هغه چې میړی عملی وي د هغه چې میړی د ورځ خوب نه کوي او هغه چې له دفتر نه وخت رخصتیږي
پروژه کې د دریو خوړو پچایي وي
د پیرکی اچار او شړومبو
روژه خواره درې ځای روژه خوري
په تشناب کنډواله او پاسخانه کې
په مالیانو روژه ډیره سخته تیریږي دوی و نسواری له روژې مخابره وو
خزه سو بجه شوه
ما شام از انت نیم ساعت پاته دی
دراغ ما وای ورسه ساعت سمو گوره
سم می وکوت
دوره سمره وگده شوه
خیر دی صبر وکه دیر وقت ندی پاته
سمره وقت پاته دی
نویش دقیقه پاته دی
پا دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوه
وونو
نسوار دی جور کرل
وو
چه سم دی جور کری
سم دی
سو دقیقه پاته دی
تویش دقیقه
دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوه
وو که لج دیر وقت نده پاته اوخ دایه تمی ملسی در طول روزی بزرده سرسه کوم
سنگه لزان سر بونگیگی
ما شام دی دعا کوم
پیرکی راوڑا
تر وزرده دیر وقت پاته دی راوڑا می
پورتش اجره راوڑا اومی ختمی که ده
مرکی جرنه راوڑا می
دوم را کمک لخزه ده چه هیس بخبره نپویگی
داگه دی ها دای پیرکی
ورش شما بیم راوڑا تیاری پسنگی که ده شده
انداج دایش لومبیا
سومره وخت پاتې ده
پنځلس دقیقې
پنځلس دقیقې لکه چې سات دی شاته کړه ده
او میرزا خان لږ له خدای وډار شه خو دې ما خام کې د غل مغاله چوله ده څنګه جوړ کړه اخر روښه یو
رکیګه کنه دروته بیا ولا کرا سخه جوړ لار سي یو سات نه تیریږي او بل تر اته کېږي
وس دغه څو ټوټې هم واورئ
موري جر جر د شل کسو لپاره روژه ماته تیار کا
بیا څوک راغلل
د کمپاین کسان دی لکه چې تذکری راوړی دی
ورسه میرمنې ته دی ووایا چې تیاری ورته ونیسی لما لیرې ګرځه
کاغی ته ووایم بیا به کنزل کوي
خو زه خو یې نسم برابرولی هر ورځ سم له اذانه سره شل دېرش کسه راپیدا سي وایي تذکرې مو راوړي دي او چې روژه ماته کې بیا به دوې یا درې تذکرې درته درکړي
هغه نور کمپاین راته کوي
زه یې کمپاین نه درته کوي خپلې ډوډۍ درباندې خوري له روژې مخکې به هم یا د غرمې په وخت راپیدا سول او یا به هم د ماخوستن په وخت کې
اوس مې یو بد کړي چې کاندید شوی یم که نه پوهېږم چې دا ټول یوازې ډوډۍ ته راځي چا راته وویل چې همدغه کسان تیر ماښام د کاندید ځونډي کره ناست وو او له هغه مخکې ماښام د کاندید میردل کره
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
استادا ته دا امیر ګل ته ګوره ټیکرې می کاش کړ
دروغ وای استادا ټیکرې د میس په کوکا کې نه خته وو
استادا ته دا بریالي ته ګوره
ولې سوای
استادې سم نه وای د انجونیا سي شکایت کوي
مونږ شکایت نه کوو تاسو الکان خپل حد نه پیژنئ
اخ
استادا دروغ وای
زه دروغ نه وایم ته دروغ وای
ډیر مو په عذاب کړم نور نو یا تاسو له ټولګي وځي یا به زه وځم
استادا دی خو نه شرمیږي خدا چې ته وځي
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې